دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. دوه اونیز پروګرامونه مدرسې په موجوده اثر کې او د نړۍ رنگونه خبرونه هم اوریدل شي. خو لومړی خبرونه وایان اسرار علم مومن.
بیا د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامی سملې ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي. کوم متشدد رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. او سعودي عرب وایي نن وختي یې یو سکټ مزایل چې له یمنه ورتوغول شوی و شنډ کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامی سملې ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.43 اربع روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغډار وړاندې کړو. پر دې موقعه سملې ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی. ساغډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګرۍ ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډیره نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدون کې سنتونو باندې 15 کالو د پارا انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوخي میوه سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پارا د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پارا د غوړو او سبزیانو کوټا درې چنده اضافه اعلانوم.
د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 248 اربع روپۍ په بجټ کې ښودل شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي. کوم ته چې د رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوی وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو هغه لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورول شوی او راولي چې په 2012 کال کې د سواد په ملال یوسفزی برید کې ککړ ګرځېدلی وو. خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوو کسانو ته د قید سزا ورکړل شوي او اته کسان خوشي شوي دي. په لندن کې د پاکستاني ډیپلوماټیک میشن ویاند منیر احمد پرون ویلي دي چې یاد اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشي کړل شوي دي. د سواد ضلع د پولیسو مشر هم د دې خبر پخلی کړی چې عدالت یوازې دوه کسانو ته سزا اورولي. د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو جوبل کړې وه، نوموړي د نوبل امن جایزه هم ګټلې. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمبار په ترڅ کې د اته مشکوکه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ځایي امنیتي چارواکو پرون مشال ډوته وویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال ډباره سیمه کې د ترکی طالبان پاکستان د سجنه ډلې په مرکزونو د جنګي الوتکو په شوي بمبارۍ کې د دې ډلې درې مشکوکه وسلوال هم جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د تېرې شروع په ورځ هم دوی په شمالي وزیرستان کې نه وسلوال وژلي وو، خو وسلوالو دغه ادارت کړي. پاکستان پوځ په وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال د وژلو ادعاوې کړي، خو آزادو سرچینو یې پخلی نه دی کړی. د کنیډا چارواکو هغه پاکستانی ته له دې هېواده د وتلو امر کړی چې په ټورانټو ښار کې د امریکا پر کونسلګری او څو عملیاتي ودانیو د حملې په پلان جوړولو تورن دی. د کنیډا د مهاجرت ادارې چارواکو پرون ویل چې جهانزی ملک ته له ملي امنیت سره د تړلو مسلو له کبله له کنیډا د وتلو امر شوی. ملک دوهم پاکستانی دی چې په وروستیو میاشتو کې له کنیډا ویستل کیږي. کنیډایي چارواکو هم داراز 30 کلن ملک جهانزیب تورن کړی چې د دې حملې په ترسره کولو کې د مرستې لپاره یې د یو جاسوس د برتي کولو هم هڅه کړې. تحصیل مشال ډېر خبرونه اوري. د افغانستان د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت امیر سخیداد هدري مشال ډېر وویل چې لرن سهار راهیسې د افغان فوجانو لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو تلفات یې نه دي معلوم. بلخوا د بدخشان د امنیه قومندانې ویاند لال محمد احمدزی د وسلوالو طالبانو د ادا چې یمګان ولسوالۍ یې نیولې ردوي وایي چې ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دی. وسلوال طالبانو دا کړی چې په یمغان باندې یې حمله کړ او دا ولسوالۍ یې له افغان حکومت نیولې ده. سعودی عرب وایي نن وختي یې یو سکټ مزایل چې له یمنه ورتوغول شوی وو شنډ کړی. سعودی چارواکو ویلي چې دا توغندی په یمن کې حوثي وسلوالو ورویشتې دي. د سعودي رسمي خبري ایجنس وایي چې میزایل یې په شمال ختیځ کې د خمیس میشت ښار ته نږدې د پارټریټ میزایل په مرسته شنډ کړی دی. په دې پیښه کې د نقصاناتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سعودي رسمي خبري ایجنس د حملې په اړه په یمن کې پر حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر پلویانو ورچولې ده. د پیسو نړیوال صندوقو پرون اعلان وکړ چې له عراق سره 8.3 میلیونه ډالره بیړنۍ مرستې کوي. دا پیسې عراق ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله رسیدلې زیان یې کم شي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د پیسو نړیوال صندوقو تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا پیسې به د دوامداره مالی مرستې د یوه پروګرام له لارې په عراق کې د مالي چارواکو ته ورسوي. د پیسو نړیوال سازمان ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد روان جنگ بشری بحران رامنځته کړی او لږ تر لږه 3 میلیونه عراقیان بې کوره شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې جګړې په عراق کې خصوصي سیکټر او ترقیاتي پروژو ته ډیر تاوان رسولی دی. دا اتر دې مهال د مشال خبرونه
و د مشال راډیو نه واورېدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خپرونې په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اورېدلی شئ. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ وړاندې شوی دی. د خیبر پختونخوا سوداګران وفاقي بجټ ته څنګه ګوري؟
نوی صنعتونه یاد کړل، بند صنعتونه یاد نه کړل. خدا که دا خبره دې کړې وي چې یاره د بند صنعتونو او د نوی صنعتونو د ټولو لپاره دا مراتب نو دا به نور هم ډېر لږ لږ درجې بهتر وي.
د شمالي بلوچستان کډوالو له حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ دقیقه نیټه اعلان کړي.
یار دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده، وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده، نو موږ هم د حکومت نه دوازه خاص غواړو چې آیا ولې زموږ د علاقې ته تاسو واپسي نه کوي؟
قبائلی سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی ولې نه دی راغلی؟ کارپو عقیل یوسفزی وایي
سیاسي بندونو د کولو کارو کوم چې د دواړو حکومتونو د کولو کارو نو هغه نه دی شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه شکل کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه.
دا خبرونه په دویمه نمای کې 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په اسلامي نړۍ کې د مدرسو پر تاریخ او ودی موضوع څېړلې ده.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري. کله چې پیغمبر علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه له هغه وخت سره تړلې ده.
دوی مونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې خوندور معلومات اوریدل شي. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره. قدر مړ ودونکو، تاسو د مشال راډیو د ماسپخین د یوې بجې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ شو. د راتلونکي مالی کال په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 اربه روپۍ ایښودل شوي دي. دا شان د خیبر پختونخوا سنتونو ته تر پنځو کلونو پورې انکم ټیکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم اضافي تجویز ورکړل شوی دی. د وفاقي بجټ نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال ریاض مساخیل نه واورو.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سي وشوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 12% اضافه کولی شي، کوم چې اوس 780 اربه روپو ته ورسېدو. د 2015 14 مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 ارب روپے ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8 فیصد سی وادي. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازا 4.314 ارب روپے ایښودل ده، او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړي کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم کړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو پاړه د وې
منیمم ویج جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیوالو
کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده اوس صوبو ته اوړېدلې دي، خو وفاقي احاطه او وفاقي ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 10000 کولو اعلان کوو. د وفاقي ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي، او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اسحاقدار زیاته کړه چې د ترهګرې د لاسا خیبر پښتونخوا صوبا ډیره ځپلې شوې ده، او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکي صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوه، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو، او اوس په روپو کې تجارت کې دي شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3% اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سي واشي. د اسحاقدار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو لپاره کار کوي، او دې مقصد لپاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو لپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د وفاقي بجټ پاړه تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. دا چې سیاسي ګوندونو دی بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله له ځینې پارلماني غړو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي، او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړي شو، اعداد شمار کې خودل شو، کله تیر کال په شانته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضی خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبره داسې چپاغی کی منګه دا غنو چې زمنګ حق تلفی شوی را. سیال کوټ او دا کراچي د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غی ذکر نو. نن د غوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د 13 ډیر مودې داسې ایثار دی، داغه د پاره ایس نشته ریا. نو دا داسې معاملات دي چې موږ دا غنو چې دا زمنګ د صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وای چې ولستار اپې خو مسلو د فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کی، د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول د لپاره په بجټ کې هیڅ شې نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخواه اضافه وا، سمره چې د ګرانوالي شر زیاتې کی په هغه حساب سره نه وا، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې باغې کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم هغوی پکې اچولي دي، نو یقینا دا خو ډېر ښه دي. هغې نه به څه نه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دومره زیات خو نه دي د عامو خلکو په مهنګیو کې، په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي، ولې چې هلته خو اکراس مور ټول خلک چې دي نو ډېر ځپلې شوي دي. کم چې د شهګردۍ لاسه هم دي، د سیلابونو د لاسه، خو د پنشنیانو د پاره ښه انسینټیوز دي، هغه کې بجټ متناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلي تسلی بخش بجٹ پیش نکړې شو.
خیبر پختونخوا د پاره سره مراد کو د انډستری د پاره ویلې دی هغه مونږه په دې پینیو شي هغه ته سمرا خلکو ته فائدہ رسی عام خلکو د پاره او خاص کر دا دهشتګردې په وجه چې حکم د بیوان د پاره خبره کړې په کار دی او ټرسټ جوړ کړو چې ټولو ته فائدہ رسی دی.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي
ټارګټ سیډر اوچتي او آی ډونټ نو چې دا چې کولای شي کنه ملزمین د پرتن خوګانو به ډیر زیات کم اضافه شوی دی په دې کې.
د سیاسي ګوندونو د غړو خبرې تاسو واورید. خدا به پراتلون کې وخت کې معلوميږي چې دا بجټ د غریب اولس لپاره څومره فائدہ مند دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اړ ته تاسو غوږی هم د وفاقي بجټ پاره تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د پاکستان د وفاقي بجټ هرکلی کړی دی. د سوداګرام د اتحادی یا مشر سره چیمبر اف کامرس چې په ویل کېږي مشر وای چې مرکزی حکومت د دوی زیاتره غوښتنې په بجټ کې ځای کړی دی، خو د دغه اتحادی مرستیال مشر بیا وای چې حکومت باید په صوبه کې د نورو سنتونو اعلان هم کړی وای. تفصیل له پیښوره د شبیر مجان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا د پرونی بجټ اعلان د ورستو یو غونډه وکړه او د وفاقي حکومت تخوا کوم بجټ وړاندې کړی شو په هغه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق مشال لیډو ته په دې حق له وویل چې د خیبر پختونخوا او د دې تاجرانو کمی غوښتنه وي هغه زیاتره ومنلې.
دا انتهایی بیلنس بجټ او د نه بهتر بجټ په موجوده حالات کې نشو پیش کېده. زه په دې باندې د وفاقي وزیر خزانه او د وزیر اعظم پاکستان شکریا ادا کوم چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس انډستری چې کوم مطالبات او هغه ټول تسلیم کړی شوې. زموږ د تجارت چې کوم پریشانی و چې کوم زموږ سیلز ټیکس ریفنډ خطیو زموږ انکم ټیکس معاملات پینډینګ اربو روپو هغه ټول حل شوې د دین بجټ سره. دغه شانتي افغانستان ته پیرشبل ګوډز کوم کې میوه او فروټ او سبزی او غوخه او دې باندې پاکستانی روپیز کې ایکسپورت الاو شو د سربت تجارت هم زیاتېږي او زموږ ته خوشحالي به راځي.
نو موږ زیاته کړه چې په پښتونخوا کې تاجرانو ته کوم ستونزې وي هغه به تر ډیره حد اوس هواری شي.
کوم 2010 پیکیج وو هغه کې انکم ټیکس موږ ته ریلیف ملو شو. بیا دغه شانتي سیلز ټیکس ریلیف موږ ته 2010 نه 2012 درې کال د پاره هغه باندې ایف بی آر 3B لګولیو. زموږ ټول د اربونو روپۍ ریفنډ رکاو. زموږ تاجران ډیر پریشان وو هغه موږ ته الاو کو. شهدا د پاره موږ ریلیف غوښته هغه موږ الاو کو. افغانستان د پاره موږ پاک روپیز کې پیرشبل ګوډز ایکسپورټ غوښته هغه موږ ته الاو کو. پنځه کال د پاره ټول توبې کې انکم ټیکس هالیډے ورک.
ولی بل خو د پښتونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیدنت اقبال پریدی وایي چې بجټ خو ډیر ښه دی، خو په پښتونخوا صوبه کې د نیمې نه زیاتې پسونو کارخانه داسې ری چې هغه بند دي او د دغې په حق باندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب په بجټ کې هیڅ ونه ویل او باید کم مراد او سانتیاګانې چې دا نوې صنعتونو لپاره اعلان کړي شوې د دغې بند صنعتونو لپاره هم اعلان کړی وي.
دوی خو نوې صنعتونه یاد کړل، بند صنعتونه یاد نه کړل. خدا که دا خبره دې کړې وي چې یاره د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو لپاره دا مراد نه دا به نور هم ډېر لږ لږ درجه بهتر وي، ځکه چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې د نیمې نه زیاتې کارخانې بندې دي او د هغې په وجه ضرور خبره چې کارخانه بندي بیا بیروزګاری مو سره زیاتې. نو که دا پیکیج کوم دي چې نو کارخانو لور ورکړو او دا د بندو کارخانو لور ورکړي وي نو دا ډېر موضوع خبره.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا دغه تاجرانو دا هم ویل کچره خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان کې امن باوري شو نو ډېر زر به خیبر پښتونخوا د نړیوال تجارت مرکز وګرځي او د دې سیمې نه چې کم غټ غټ کاروباریان واپس تللي دي هغه به هم دلته واپس راشي او دا ځای به د نړیوال تجارت یو مرکز وګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
مشال اړ ته تاسې غوږې قدرمن اوریدونکو، د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په رابل شوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغره تر گوادر د جوړیدونکو اقتصادي رهداري یوې لارې په اړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل شوې دي. نواز شریف اعلان کړی و چې د کوریډور اصل لارا با د هغه صوبونو تیریږي څنګه چې پخوا و. خو اوس یو ځل بیا د خیبر پختونخوا د سیاستوالو او پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پختونخوا ولسی تحریک تور لګوي چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړول دي او په بجټ کې یې له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیریدونکو لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمی پیسې مختص کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې ورو.
په خبر کې د وی خبري غونډې ورستو د پښتونخوا اولسي تحریک غړو ویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې و چې ورسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوی وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کوم زړه نقشه و هم به باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 منټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستل شو نو د دغه پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره 1 او 1 ارب روپۍ خولې شوې دي چې پکې 8 اربه یوازې د مغربي چې پکم باندې ټول ګوندونه سلا شوي دي او 95 اربه د مشرقي لپاره چې پکم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړمنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د اغه سچ کم دا 1 او 1.5 ارب روپۍ مغربي روټ چې د دوی کم اعلامیه جاری کړي و چې دا په اتفاق سره سرو شو نو هغه ته 8 ارب او 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي. باقي چې کمی وي 95 ارب روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه تجویزي بجټ کې د مغربي لارې د پاره 8 ارب روپۍ اخودې شوې دي چې دغه لارې د ټولو پنګې 0% ده. نو دا خخ کار خای چې ګنې پنجاب هم غلا رخپلوي چې د کمی یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ د خای زمونږ د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وشو. کدا زمونږ سره دوکه کړی می مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوی وی هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کی حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې درا پاسي مونږ ولسته وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چرته نه شوی لکه د دې ځل چې وشولا چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار باور کوي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلی سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه اونغ غرزوي ځکه چې د دوی په وینا سو هم بچ په قبایلو کې روان دي یا شوی دي هغه دغلته کې د اقتصادي حالو زلو نکیدل وجدا
قربانیان چې سوی یا چې کم لا شونه او 15 زره خلک زمنګ قتل شو د فاټا قتل شو اوس کله ترقې خبر راځي اوس کله انویسمنت خبر راځي نو باغې کې د پنجابیان دي چې اوس دوکي پسې دوکه کوي موږ سره نو موږ د ګورنمنت نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه موږ دغه مطالبه کوو چې کم کاري ډور تر اولینو مهرباني وکړه په دې کې فاټا مه روا.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجی غړو باندې غږ وکړو چې هغه یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد اواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
کزمانو نور کو د شمالي وزیرستان به کور کړل شي خلک وايي د پاکستان حکومت ازکه دوی خپل سیمو ته نستنوي چې په سر یې له نړۍ فندونه واخلي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د تنظیم اداره بیا دا خبره نه مني او وايي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل خپل وخت لیګل کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د شمالي وزیرستان به کور کړل شو خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 منیټه ورکړې ده چې د دوی د استنولو محل ویش دی په ډاګه کړی. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د بې کورکړل سو خلکو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بې کورکړل سو خلکو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا کوي. د بې کورکړل سو خلکو د نستنېدو د وجه په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چاندې شو رکړي دي د دنیا نه چاندې راټولوي هغه چاندې مونږ ته نه راشي په خپل کې تقسیم لګیا دی. وایي ما خبره ده چې د چا خلاف چې دا پرشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علي خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي. د زیاته کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده نو موږ هم د حکومت نه دا وځه خاط غواړو چې آیا ولې موږ د لکه تاسو واپسی نه کوي.
په کبالی سیمو کې د قدرتی آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی دا خبره رد کړه چې ګواکه حکومت د کډوالو پر سر لنړۍ پیسې راغونډوي. د ویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپل کوي. د بیکور کلسو خلګو د نستنې دو په اړه فرمان خلجی ویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې دروان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمو ته ستانه سي.
ان شاء الله موږ اوس پلان کړی چې موږ دا کډوالې چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی. هغه تقریبا 60-70 families پر ڈے ان ارګنایز ویجی دي لګیا دي او هر ځای اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلیږي لګیا دي. نو ان شاء الله دا ورن کې راشي او د ویر ټول چې کوم مطالبات دي هغه ان شاء الله مزدور کیږي او ټول به واپس خپل کلو ته ځي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بیکور کلسو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي، د اسلام آباد پر لور به وي او که نه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د رواني میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک به کور کړل سو چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بریوال کاکړو چې تاسو رپورٹ او وړاندې کولو قبایلی سیمو په اړه تاسو لپاره یو بل رپورٹ هم لرو. کسو په قبایلی سیمو کې له ډیر مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي او د زیاتره سیمو په اړه حکومت ادا کوي چې له وسلوالو څخه پاکي کړي دي، خو په اسلام آباد کې یو څېړنیز اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو درې میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی نه دی راغلی. د دې رپورٹ پر اساس او د وجوهاتو په اړه مو مختلفو دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورٹ مې جوړ کړی دی. په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورٹ کې ادعا کړی چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورٹ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په دریو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په رپورٹ کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروسته په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګری کم شوې ده. د قبایلی سیمو په اړه نوموړې وای
قبایلی سیمو کې چې دي کانال په ډېر لږ د اډمنستریټیو یونټونه دي کنه او ایجنسی نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لږ باندې مخکې طالبانو یا پیر قبضه وا یا د غول ته سره وسوخه اوس پکې داسې لږ غونډې پاتې دي. دا شواله لا پکې په افغانستان کې مخکې ګوري اوس ګوري دومره کمې
د کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلی سیمو کې عملیات بغیر له توپیر سره ته ورسول شي. په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په 16 نکاتو کې په 100 عمل شوی دی. هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی عقیل یوسفزی وای
ځکه زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې او په خپل کار د ډېر هدف پورې کار داسې چې هغه وکړو کوم چې د سوسایټي د کولو کار او کوم چې د میډیا د کولو کار او کوم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار او کوم چې د دوړو حکومتونو د کولو کار نو هغه نه ده شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه فکر کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سه کار ونه کړی شو یا هغه سه نتیجه مخې ته راغلی د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه.
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه. نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي. خو بل اړخته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي. نو څرنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي؟ نو موري زیاته کړه
قبایلی سیمه چې څو پورې دې مورچه جوړ کړي دا به داسې کنه قبایلی سیمه د دې ستراتیژیک سپیس کې فوجي علاقه ده. نو هغه چې څو پورې پالیسي نه بدله شوې او مورچه بدله شوې نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي هماغه به وایي او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زموږستانه زیات ځواب لري.
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامدار فوجي عملیاتو ته اړتیا ده. د زیاته کړه
ګورې جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیامه چې دا کار کوي. د دوو کالو خبره د دوه کاله
عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلی سیمو نه خاریو تراول او چې تر څو پورې هر یو دا چې دهشتګرد تنظیم دی چې دوی کې دا نه یې چې دا ښه واله دي دا خراب واله دي ټولو خلاف اکشن نه شي ما خپل امید زه دا لرمه چې دوه کاله کې به په خیر وي دلته به هغه شان دي دهشتګرد نه وي.
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلي سیمو کې امن لپاره خپل کردار ترسره کړي. کارمندونو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی او د محل په پیښور کې د ماسپخین یوانی به بجدا اسرار العالم مومن نه بده خبرونه لنډیز وورو.
د پاکستان پخې حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامس سمې ته وړاندې کړ چې مجموعي حجم یې 43.42 ارب روپی دی. تر راتلونکي مالی کال بجټ د خزانه او پخې وزیر ساغدار وړاندې کړو. نوموړي ویل د ملک دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. همداراز پخې وزیر زیاته کړه په خبر پخونخوا کې به په لګیدونکو سنتونو تر 50 کلونو پورې انکم ټیکس معاف وي. د خزانه وفاقي وزیر وویل چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 248 ارب روپی په بجټ کې ښودل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په هغو 100 کسانو کې 8 کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي. کومو ته چې د رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر خیز سزا ورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو 100 کسانو ته د عمر خیز سزا ورولې چې په 2012 کال کې د سوات په ملال یوسفزی برید کې ککړ ګرځېدلي وو. خو په لندن کې د پاکستاني ډیپلوماټیک کمیشن ویان منیر احمد پرون ویلي دي چې په دغو 100 کې 8 کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د خبر ایجنسۍ د باړي اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي نو په کار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت امیر سخیداد هدري مشرلو ته ویل چې لنن سهار رئیس د افغان فوجانو او لزګونو وسلوالو مخالفین ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده خو نقصاناتو په اړه معلومات نه لري. سعودي عرب وایي نن وختي یو سکټ مزایل چې له یمنه ورتغول شوی وو شن کړی دی. د سعودي رسمي خبر ایجنس د هیواد د چارواکو لخوا ویل چې دا توغندې په یمن کې حوثي وسلوالو ورغځولې وو. او د پیسو نړیوال صندوق پر اعلان وکړ چې له عراق سره 3.3 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته کوي.
اسرار العالم مومند چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت شوی دی د لومړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. راځي چې د پروګرام نه خوند واخلو. د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبرومه چې د امریکا خلایي ادارې ناسا د مشتري سیارې په یوروپا سپوږمۍ د ژوند اثرات موندلو لپاره د میشن تیاری شروع کړي دي. د دې مشن لپاره ناسا ادارې د نهو ساينسي آلاتو انتخاب کړی دی. دا مشن د ګلیلیو تسلسل دی چې په هغه مشن کې په یوروپا سپوږمۍ د کنګل شوي سمندر اثراتو موندلو ادا کړی و. د مشتري یوروپا سپوږمۍ حجم د ځمکې د سپوږمۍ په شان دی خو یوروپا د واورې ډک سمندر لري. د امریکا ولسمشر او ناسا ادارې په 3 فروری میاشت کې د مشتري مشن په لومړي ترجیحاتو کې شامل کړی و ځکه چې زیاتره ساينس پوهانو او ستور پوهانو د ځمکې نه علاوه په خلا کې د ژوند تیرولو لپاره غوره ځای ګوري. ناسا ادارې د 2014 مالي کال کې د دې مشن لپاره د 10 میلیون ډالرو خواست هم شامل دی. په دې مشن کې به له شمسي توانایي نه چلیدونکي سټلایټ لیږل کیږي. ناسا تمه لري چې په دغه مشن کې سټلایټ به یوروپا نږدې 15 ځله نږدې لاړ شي چې د دغه سپوږمۍ له نږدې نه څارنه وکړي. په دې کې تر ټولو نږدې څارنه به د یوروپا سپوږمۍ له ساتنه 14 میله په بلندۍ کې وي. د فوربس مجلې په رپورټ کې ویل شوي چې د دې مشن لپاره 9 ساينسي آلاتو انتخاب شوي چې پکې تر ټولو زیاتې قوي کیمرې هم شاملې دي. د دې نه وړاندې هبل دوربین له دغه سپوږمۍ څخه د اوبو بخاراتو نشاندهي هم کړې وه. ساینسدانان په قطب جنوبی کې واوره د ماحولیاتي بدلون نه خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې مقصد د ځمکې تر ټولو یخ ځای کې د واورې نمونې محفوظ ساتل دي. د کوه الپ سمندر نه 4500 متره په اوچتوالي مونبلان د فریزر په شان دی، خو د فرانس د قومي څیړنیز ادارې سره کار کوونکي ساینسدانان وایي چې د ګلیشیر درجه حرارت کې بدلون روان دی او د 2015 کال پرتله په درجه حرارت کې 1.5 سانتي ګریډ اضافه شوې ده. د دې ادارې یو ساینسدانان جرمی چپلیس په وینا، تر څو چې د غیر قطبي ګلیشیر تعلق دی نو په نړیواله کچه د توتخي له وجې زیاتره ګلیشیرز به غایب شي. د فرانس او اټلی یو مشترکه ډله د دې پروژې لاندې د ګلیشیرز نمونې به قطب جنوبي ته وړي او هلته به یې د یو غر په سورنګ کې محفوظ ساتي. د دې سورنګ درجه حرارت به -50 سانتي ګریډ وي. د ګلیشیرز د واورې نمونې معلوماتو په مرسته به ساینسدانان جوګه شي چې د موسمي بدلون جاج واخلي او یو ماډل جوړ کړي چې په مستقبل کې پرې جامع پلټنې وکړي. ساینسدانان وایي چې دا منصوبه یې راتلونکي نسلونو لپاره ده، ځکه چې موسمي بدلون کې د انسانانو ډېر زیات لاس دی او د دې نتیجې به را روان نسلونه برداشت کوي. د یو نوی رپورټ تر مخه د روان کال تر اخیره به د نړۍ نیمه آبادی انټرنیټ استعمالوي. د ملګرو ملتونو ادارې انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین اټکل کړی چې د روان کال تر اخیره به د نړۍ 3 اربه او 40 کروڑ آبادی آنلاین وي. دا وخت د نړۍ آبادی 1 اربه او 2 کروڑ ده. د رپورټ تر مخه په دې کې 2 اربه د ترقی پذیر نړۍ نه دي. د ادارې په رپورټ کې راغلي چې په نړۍ کې به د 1 اربه نه زیات خلک موبایل ټلیفون استعمالوي. په امریکا او یورپ کې په 70 کې 80 خلک موبایل ټلیفون کاروي، بلخوا په نړۍ کې 9.5 خلکو ته د 3G سهولت ترلاسه دی. همداراز په کلیوالو سیمو کې دا سهولت 9.5% خلک کاروي. په افریقا کې 18.4% خلکو ته په موبایل ټلیفون کې د انټرنیټ سهولت ترلاسه دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د انفارمیشن اینڈ ټیکنالوژي یعنی IT څانګې له تیرو 15 کالو راهیسې په دې توجه ورکړې ده. په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې یوازې 40 کروڑ خلکو انټرنیټ کارولو. د ادارې په خبره نړۍ د ډیجیټل ټولنې په لور روانه ده. په دویم نړیوال جنگ کې د 1 ټن وزنی بم ناکاره کولو لپاره د جرمنی کولون چارواکو له دغه ښار 40,000 کسان بل ځای ته منتقل کړي دي. دا په دې ښار کې د جنگ وروستو لومړی لوی نقل مکانی و. په جرمنی کې د دغه شان بمونو موندل نوې خبره نه ده. په نړیوال جنگ کې اتحادي هیوادونو کولون ښار په نخه کړی وو. د دې نه وړاندې په میولی هم کې هم 1000 کیلوګرام وزنی بم موندل شوی وو. د مقامی رسنو تر مخه دا بم د پایپ لاین جوړولو پر مهال موندل شوی وو. په 2011 کال کې جرمنی د دویم نړیوال جنگ د غورځول شوي بمونو موندلو لپاره لوی اپریشن کړی وو. د ایتلی یو فوټوګرافر د 2 هفتو مسلسل فوټوګرافري روستو د نړۍ تر ټولو لوی تصویر جوړ کړی دی. د رسنو تر مخه دا تصویر د نړۍ 1/10 لوی غر مونټ بلانک دی. دا پینوراما یعنی د ټولو زاویو تصویر دی. د دې تصویر جوړولو لپاره د ایتلی فوټوګرافر د یوې ډلې په مرسته په 2 اونو کې په -10 سانتي ګریډ یخنۍ کې 80,000 تصویران اخستی وو. د دې تصویرانو جوړولو کې 315 میگا پکسل کیمرو استعمال شوی دی. د دې روسو دغه ټول تصویران په خاص انداز کې له یو بل سره رایو ذکر شوی دی. د دې پروژې مشر فیلیپو بلګینی وای چې دوی نړۍ ته دغه غر تصویر داسې وړاندې کول غواړي چې څنګه دا ښکاري. په دې تصویر کې د غر او شاوخوا ټولې نظارې ډېر په باریک بیرین سره کتل ممکن دي. دا تصویر 64 ټیرابایټ دی. کچری د دې تصویر پرنټ راویستل شي نو د دې لپاره به د فوټبال لوی ګراوند ضرورت وي. ساینسدانان دعوه کوي چې افریقایي هیواد ایتوپیا کې د لرغوني دور کې د انسانانو باقیات موندلي دي. د ایتوپیا په افار سیمه کې په دغه باقیاتو کې د انسانانو د جامع اډوکي او غاښونه شامل دي چې د دوی په وینا د 3.5 لک کالو نه واخلي تر 15 لک کالو پورې زړې دي. د نیچر نومي مجلې کې خپور شوي تحقیق تر مخه ساینسدانانو د پخواني نسل موندنې ته د افاري ژبې نوم ورکړی چې مطلب یې نږدې رشته داری ده. دا باقیات د 4 کسانو دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.3 اربه ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 260 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی چې تر اوسه پورې یې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ټومارو لینډ په لومړي نمبر دی، فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم تنو ویډ منو 2 دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی والورډ دی چې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم پیکو دی چې د 3.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د امریکا مشهور شطرنج لوبغاړي بابی فیشر په ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم پان سیکریفایس دی. په فلم کې بابی کردار مشهور ایکټر ټوبی میګوایر کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د سړې جګړې په عروج کې د شطرنج لوبغاړي څرنګه د دوو لویو طاقتونو ترمنځ راګیر شي. بابی فیشر د شطرنج غوره لوبغاړی وي او د شوروي اتحاد لوبغاړي چیلنج کړي. فلم پان سیکریفایس به د سپتمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ کړل شوی دی.
American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game.
Where do you go from here?
I want to play the Russians. They're the best in the world, and I'm going to beat them all.
Fischer mania is taking the country by storm.
My next guest, Mr. Bobby Fischer.
Mr. Fischer?
Are you a patriot? There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians.
I don't really care about politics.
You're the one man in this country who could put up a fight.
Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky.
Bobby has problems.
Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis.
I'm coming for you!
We're at war. It's a war of perception.
Bobby, Bobby!
The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire.
He might crack.
Bobby won't crack. He will explode.
د امریکا مشهور ناول لیکونکي ډیوډ فاستر والز پر ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اند اف ټور دی او د دې فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډیوډ فاستر لومړی ناول انفینیټ جست شایع کېدو وروسته ډیر زیات مقبول شي او فاستر ډیر زیات شهرت ومومي. په دې موقع رولینګ سټون مجلې یو خبریال لپس کې د مرکې لپاره فاستر سره 15 ورځې تیروي. په دې 15 ورځو کې دواړه له یو بل سره ډېرې خبرې شریکې کړي. فلم دی اند اف ټور به د جولای میاشتې په 1 نیټه نومه
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car. He wants something better than he has. I want precisely what he has already.
David.
Wallace.
Welcome to Minneapolis.
Hi, I'm David Lipsky.
Oh,
how are you?
Hi. Okay, David and David.
We only just met. He's writing a piece on the tour. What's this story about in your mind? Just what it's like to be the most talked about writer in the country, that sort of thing. You're like a nervous guy, huh? No, I'm okay. How are you? I'm terrified. I gotta ask, what is with the bandana? I know that it's a security blanket for me whenever I'm kind of afraid my head is gonna explode.
The more people think you're really great, the bigger the fear of being a fraud is.
David thought books existed to stop you from feeling lonely. Living those days with him reminded me of what life is like. And the conversation is the best one I ever had.
It's me, talking into the tape recorder. I'm smoking. I haven't just said I wouldn't smoke. I'm smoking. Just me and your tape recorder.
د هالیوډ مشهور ایکټر رابرټ ریډفورد نوی فلم ای واک ان د وودز بعد د سپتمبر میاشتې په 2 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو مزایي فلم دی چې پکې ریډفورد یو بل ملګري سره په چکر ځي.
John Muir once said, sometimes a man just has to get a loaf of bread and throw it into a sack and jump over the back fence.
You okay?
Never better!
You guys camping here?
No, we live here.
How can I help you?
We like a cabin.
You know what your problem is? You're too fat.
We're not even halfway there.
No way that's to scale.
Map to scale. That's it. New plan.
You want to drive the Appalachian Trail?
I came out here to be with you. One last adventure before it's too late.
You can do whatever you want, but this is my adventure.
Fine!
That's the spirit.
You know, I'm sorry we lost touch.
Emily, too.
Jesus, if they come for us, play dead.
If they come for us, we are dead.
Well, they say the Appalachian Trail is like life. You don't know what's going to happen next, but you give it your best shot.
د هند مشهور کرکټ لوبغاړي ازرودین پر ژوند جوړ شوی فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د کرکټر ازرودین د ژوند لوبي او د کرکټ لوبي فکس کولو حقایق ښودل شوی دي. په فلم کې د ازرودین کردار عمران هاشمی کړی دی. دا فلم به روان 2014 کال کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
ما تین چیزو کې فلم سو، ایک خدا کو مانتا ہوں، دو شادی ہوئی ہے میری، اور تین میچ فکس کرنے کا الزام ہے مجھ پر۔ میں اظہر، میری کہانی 13 مئی 2016۔
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو پام را ګرځوم. د مشال رادیو د نوی اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې به تاسو د دینی مدرسو د رول او فعالیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په روانه خبرونه کې په اسلامي نړۍ کې د مدرسو پر تاریخ او ودی بحث شوه دی. دا خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی دی.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په ځانګړي اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پروګرامونو په دې لړۍ کې به تاسو ته د دینی مدرسو تاریخ، وده او بیا وروسته په پاکستان کې د مدرسو د جوړښت، فعالیت او رول په اړه معلومات درکړو. د دې لړۍ په لومړی کړي کې د دینی مدرسو پر تاریخ او غزونی او بیا وروسته په هندستان کې د مدرسو پر جوړښت بحث وي. په دودیزه توګه مدرسې د اسلامي زده کړې ادارې دي چې تر درس وروسته ورسخه اسلامي علما او مفتیان فارغیږي. مدرسه د عربي ژبې توري دي چې معنا یې د زده کړې مرکز ده. په عمومي توګه مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي. په اسلامي تاریخ کې د مدرسو د پیل په اړه څېړونکي او لیکوال حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي وایي چې د مدرسو پیل له هغه وخت سوي کله چې د اسلام پیغمبر په مکه کې پټ دعوت ورکاوه.
د مدرسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري. کله چې پیغمبر علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه هغه وخت سره تړلې ده. یعنی د اکثر علماو په قول باندې چې هغه د ابن ارقم کورو او هلته د اسلام دعوت کېدو او همدغه ځای د وروسته د همدغه ځای څخه د اسلام لوی لوی خلک لکه خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او داسنور لوی لوی صحابه کبار رضی الله عنهم له همدغه ځای څخه زده کړې وکړې، او لومړنی استاد هم دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې صحابه ورته یې درس ورکوه، صحابه ورته یې قرآن ورزده کوه، او یوازنی مضمون همدغه ځای کې قرآن و چې قرآن ورزده کېدو او قرآن باندې خلک روزل کېدل.
بلخوا دینی عالم او په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی د مدارسو د پیل په اړه وایي چې د مدرسو لومړی بڼه د اسلام د پیغمبر تعلیمي مجالس و، خو ځانګړې ابتدا یې له مسجد نبوي څخه سوې ده.
د اسلام لویه مدرسه خو چې وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمي مجالس و چې اصحابو ته به تعلیم ورکولو، نو په مسجد نبوي کې په د مدرسې یا د اسلامی پونتون هغه بنا په هغې وخت کې شوې ده، او د هغې وروسته مختلفو وختو کې مسلمانانو او هغه کسانو یا دولتونه خلیفگان یا خلفای راشدین و یا وروسته په بغداد کې اسلامی خلافت او ابویانو خلافت په سوریه کې دوی دغه درې مرکزونه تاسیس کړ چې یو یې دمشق و بغداد و او قرطبا و، چې دا د اسلامي هیوادونو لوی علمي مرکزونه و، او بیا وروسته په بخارا او سمرقند کې دغه لوی مدرسې چې دی تاسیس شولې.
یو شمیر عالمان د مدرسو پیل د اسلام د پیغمبر له اسلامي تعلیماتو څخه کوي چې په مدینه کې مسجد نبوي او په مکه کې مسجد الحرام یې مهم مرکزونه و. مولانا محمد احمد واصل واسطی چې د یو دینی عالم ترڅنګ د مدرسې استاد هم پاتې سوی دی وایي چې د مدارس تاریخ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې له اصحاب صفه څخه پیلېږي، خو د مروجه او منظمو مدارسو پیل د اتمې میلادي پیړۍ راورسته په عباسي دور کې سوی دی.
عمومي طور خو دا لیکلی دی د مدارسو په تاریخ کې چې اصحاب صفه زده کار شروع شوی دی، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مدرسه وه، نو صفه کې چې کوم خلک کښېناسته نو هغو ته یې درس ورکاوه. خو دا مروجې چې کومې مدرسې دي د دغه ابتدا په عباسي دور کې شوې ده، یعنی حکومتي مدارس چې جوړېده نو دا د عباسي دور د شوګې ده. په هغه کې بیا مختلف نصابونه مختلف تغییرات خوړلي دي، خو ابتدا یې د عباسي دور رسول نظامیه وغیرہ وغیرہ دغه زمانه مشهور مدرسې دي.
مولانا واصل واسطی زیاتوی چې نظام الدین شاشی او امام غزالی غوندی علما په مدرسې نظامیه کې استادان و، او په هغه دور کې د حکومت لخوا پر مدارس جوړولو سربیره ځینو افراد هم په مدرسو جوړولو لاس پوري کړ. د مدارس د جال پراخېدو په اړه حافظ حمیم جلالزی وایي چې د وخت په تیرېدو سره دینی مدرسې د عراق، تیونس او مصر په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې جوړې شوې.
وروسته چې کوفه چې په اوسنی عراق کې د اسلامي خلافت د مرکز په توګه وټاکل شو، دلته د کوفې جماعت د یو پانتون نقش ادا کړ. دلته د لیکوال نجاشي یو ځای لیکي چې په دغه مسجد کې نسو شیخان او استادان او راویان وو چې دلته خلکو ته تدریس کېدو، خلکو ته د رسول الله احادیث او د خدای کلام قرآن کریم او تفاسیر ورزده کېدل. دغه سلسله روانه وه چې مثلا بغداد کې د منصور جامع جماعت یادولی سو، یا مثلا په ټونس کې زیتونه جامع یادولی سو، یا په پاس کې قروین یادولی سو. دغه راز الازهر چې په اوسني مصر کې د خورا لرغونی جماعت او بیا وروسته پوهنتون او تر اوسه پورې د پوهنتون په توګه باندې پاتې ده چې دا د 341 هجري قمري کال ته تاریخ رسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مدرسو کې چې کله د بنیادی اسلامي علومو دایره پراخه سو او نور علمونه پکې راغلل، نو د پوهنتون غونډې باندې خپلولې پیل کړل چې په نتیجه کې د جامعې یا دارالعلوم په نامه د بیلابیلو مدارسو بنسټ کېښودل سو. مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د اسلامي تعلیماتو ورکولو لپاره مسلمانانو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مدرسې جوړ کړې چې له دغو څخه یوای د هند دارالعلوم دیوبند هم ده.
کله چې اسلام پراخېدلو او د اسلام تبلیغ و د اسلام تعلیم و تعلم ته ضرورت و، نو مسلمانانو په هر ځای کې مدرسې جوړې کړلې. د دیوبند مدرسې په باره کې کله چې انګلیسي استعمار په اغېز کې سلطه پیدا کړله او د هین نیمه غوچه ونیوله او پاغی کی دلتا دی مسلمانانو دی پارا دی تعلیم و تعلم ضرورت زخت زیاد و او استعمار همیشه کوشش کولو چی دینی مدارس او اسلامی مدارس چی دی آقا دی خپل تاثیر لاندی راولی تر یو اندازی پوری او آقا کم اهداف چی دوی لرل چی دی مسلمانانو پا مند کی دی جهل و دی جهالت پرول دی او مسلمانان و نشک کولی چی آقا دی صدر دی اسلام کوم چې طلایي وخت وو د مسلمانانو چې علم و تعلم و ابو ریحان البیرونی و ابن سینا و پوش مقدمه د ابن خلدون ولیکل شوله په اقتصاد کې په فلکیاتو کې په طب کې په دې ټولو مسایلو کې مسلمانان په هغې وخت کې ډېر یعنی مخکې هغه وه نو د دې په اساس باندې په دغه د دیوبند مدرسه هم تاسیس شوله چې بیا په هغې کې د علماو اختلاف دی چې دوی څومره مؤثر وو په دې مسایلو کې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو او دینی عالمانو لمخې د هند په نیمه وچه کې چې کله په 1855 کال کې پاڅون چې انګریزانو بغاوت ورته ویلی و ترسره سو، نو په نتیجه کې انګریز واکمنانو د هغو مسلمان مشرانو په ضد اقدامات وکړل چې د دوی په فکر د دې پاڅون تر شا وه یا یې لاس پکې درلودی. حافظ حمیم جلالزی په دې اړه وایي چې د خپل نفوذ او بایللي وقار د بیرته لاسته راوړلو لپاره دیني علماو د هند اتر پردیش ایالت د سهارنپور ضلع په دیوبند سیمه کې د دارالعلوم په نامه په 1868 میلادي کال کې د مدرسې بنیاد کېښود.
د هند نیمې وچې خلکو د انګلیس د استعمار پر ضد باندې په 1204 قمري کې پاڅون وکړ او هغه پاڅون د استعمارګرانو یا د هماغه وخت د بریتانیا له ځواب سره مخامخ او مات سو. نو بیا په هند کې تبشیري فعالیتونه ډېر سو چې بیا د هند مسلمانان په دې هڅه کې شو چې د همدغو شیانو مخه ونیسي. بالاخره پرېکړه دا وسوه چې یو دیني علومو ته زور ورکړي او دیني علوم مدارس جوړ کړي چې په دې لړ کې د امام محمد قاسم نانوتوي او دغه د نورو ملګرو په همکاري باندې دیوبند رامنځته سو او دیوبند بیا په خپل وخت کې او بیا راورسته تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان یا په ټوله کې د هند په نیمه وچه باندې خپل تاثیر لري.
تر دې وروسته بیا په 1898 میلادي کال کې د دارالعلوم ندوة العلماء په نامه مدرسه جوړه سوه چې بیا وروسته نورو مدارسو ته هم لاره هواره کړه. دا چې د هند په نیمه وچه کې د مدارسو نظام د چا لخوا معرفي سو، په ځواب کې مولانا واصل واستی وایي چې د انګریز تر راتګ وړاندې نظام الدین سهلوي د هندوستان د مدرسو نظام جوړ کړی دی.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام چې جوړ کړی دی تر هغه لمخه اگر چې مدارس وو خو دا نظام الدین سهلوي جوړ کړی دی. په هغه کې دغه کتابونه اول وار شامل کړي دي، مثلا شافعیه دا، کافیه دا، غسانی دا کتابونه شامل کړي دي. ورو په ورو تغیرات شوي او اوس خو هغه نظام هم نه دی پاته، ډېر کتابونه پکې اضافه شوي دي.
د هند په نیمه وچه کې د درس نظامي په اړه د کراچي په ترتیل القرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مولانا سلیم الله وایي چې دلته د دودیزه او عصري زده کړو ګډ نظام د انګریز تر راتګ وړاندې هم موجود و، خو د انګریز تر راتګ وروسته د مدرسو او عصري ښوونځیو تصور بیل سو.
د پاکو هند چې کم تاریخ دی د مدرسې په حواله سره، نو درس نظامي د انګریز د ابتدا سمخته د برصغیر نصاب تعلیم وې د مدرسو د دینی مدرسو، اما د وخت د ضرورت مطابق پاغه کې چې مروجه کم وخت مثلا کله بچی طب وو مشهور نو طب پکشه وو، حکمت پکشه وو، منطق پکشه وو، ریاضی دا علوم دنیوي چې دا ټول به پاغه شامل وو، او د مدرسې پاغه چې د هغه په تمام علوم باندې عامل وو، د مکمل عبور وو. د برصغیر د تاریخ چې کله انګریز راغلی دی بیا د مدرسو او د کالج تصور جلا یونیورسيو د کالج تصور او د مدرسې پر فرق پیدا کړی دی. کله د دې مخته به د دینی مدرسې کفایت کوي د ټولو لپاره.
په اسلامي تاریخ کې مدارس د زده کړې مرکزونه پاتې سوي چیرې چې به د دینی تعلیماتو ترڅنګ پر یو شمېر مسایلو هم بحث کېدی او د حل لارې به راستل کېدلې. مدرسې په نوي عصر کې یونیس پروګرام هم دومره و. راتلونکې اونۍ به په دغه پروګرام کې په پاکستان کې د مدارسو پر پیل او فعالیت بحث کوو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په سنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په سنی قصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.